سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مسبخین دوه بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ساده په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې احمد شیبر پکې اساسي کوربه و دغه پروګرام تکراری خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې ست خبرونه زافرې د سیال وړاندې کوو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استاد ټام ویسټ وایي د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جلانی سره د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړو د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي وزټن پر خپلې ایکس پانه لیکي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویو مناستې په څنډه کې له ښاغلي جلانی سره کتلی دي ښاغلي وز زیاته کړې ده په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي وخت د طالبانو رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځول شوې او تېر کال په وروستیو کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم منع شوې طالبانو په ټولو نه دولتي کورنیو بهرنیو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی د امریکا حکومت هغه افغانانو ته چې تازه د هیواد رسیدلې دي د قانوني هستوګنې لنډمهالي اسناد ورکوي کوم افغانان چې له باندې یو کال هلته اوسیږي له دې اسانتیا برخمنېږي د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون اعلان کړی و هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته ننوتي لنډمهالي اسناد ترلاسه کوي د اعلان له مخې په دې پروسه کې ټول 1400 افغانان شاملېږي د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د افغانانو د دایمي هستوګنې یا د طبیعت کومه سانتیا نه برابروي یوازې تر 2015 کال به هلته دوی اوسېدلی شي او تر هغې وروسته به بیا اسناد نوي کوي د چین دولتي رسنیو د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره د شي جین پینګ د کتنې خبر ورکړی دی اسد پرون په رسمي ډول چین ته ورسېده د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د سوریه ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل ورن شوي هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي بشار الاسد به سبا په هانګژیو ښار کې د سیاسي اړیو د 19 دورې د پرانیستې مراسم کې هم ګډون وکړي د چین دولتي خبري اژانس اسین هوا راپور ورکړی دی چې شي جین پینګ نن په هانګژو ښار کې لا بشار الاسد سره کتلې دي لا منځني ختیځه بهر چین یو له هغه څوپګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې بشار الاسد هلته سفر کوي د سوریې کورنۍ جګړه په 2010 کال کې پیل شوې و چې په څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي او میلیونه کسان نور پکې بې ځایه شوي دي او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت غږ کړی دی چې د خپل واکې تحقیقاتي خبری ویب پاڼې آی سټوریز خبریالانو ته د ورپې خطر په اړه تحقیقات وکړي او د خبریالانو امنیت یې تضمین کړي د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آی سټوریز د خطر زور پیغامونه ترلاسه کړي وو په پیغامونو کې د آی سټوریز د دوو خبریالانو چې په پراګ کې ژوند کوي نومونه ادرس او د سفر ټول جزئیات ورکړل شوي وو
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم نن د سولې نړیواله ورځ ده هر کال د سپتمبر یو ډیر شمه په نړۍ کې د سولې د نړیواله ورځې په نوم لمانځل کیږي سولې څه شی ده دا ډیر مهم سوال دی چې د وخت په تیریدو یې تعریف بدل شوی دی یو وخت سولوه چې چارواکو به بلته په دې شرط سنویل چې د چارواکو ټولې غوښتنې به یې منلې او دوی ته به یې پیسې ورکولې بیا دا سوله شوه چې په چارواکو کار ملره ژوند کوه په معاصر تاریخ کې د ډیرو په باور د سولې په باره کې د ناروی د اسلو د سولې د تحقیقاتي مرکز د مؤسس جوهان ګالټونګ نظر دقیق دی د سوله دوه ډوله ګڼي مثبته سوله او منفي سوله د دې معاصر نارویجی عالم په باور کله چې په یو ټولنې کې شخړې او جګړې نه وي او له فزیکی پلوه انسانان خوندي وي دا د منفي سولې نښه ده او مثبته سولې دا ده چې د فزیکی تاوتریخوالي د نه موجودیت ترڅنګ سیاسي، اجتماعي او اقتصادي جوړښتونه داسې فعال وي چې خلک له خپل حقونو محروم نه وي د شاغلي ګالټونګ په باور مثبته سولې ته د رسیدو لار منفي سولې ده یعنی جګړې باید ورک شي او بیا د خلکو د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حقوقو غوښتنه وشي خو دا درې حقونه باید د منفي سولې قرباني نشي سش کال په افغانستان کې د یو نړیوال راپور لمخې د تیر کال په پرتله 1% شخړې کم شوې دي بل ورته د مثبت سولې پلور د تک لارې بندي شوې دي د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار مخنیوي د نیمه ټولنې اجتماعي حقوق غصب کړی دي. اقتصادي برخه د دې لپاره ټکنې شوې ده چې نړیوال مرستې کمې شوې دي، او سیاسي حقوق له دې عمله تر پښو لاندې شوې دي چې طالبانو ګوندونه لخوا کړي او بلې ډلې ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوي. دا منفي سوله چې د ځینو په باور لا منفي حد ته نه رسېدلې، په شخړو به بدله شي که به د مثبتې سولې رنګ واخلي. دلته په دې اړه بحث لرو. د دې بحث لپاره مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې. شکر یا بارکزی د سیاسي چارو کتونکي حاجی محمد نذیر احمد زید، پخوانی ولسمشر سلاکار، او سنگر امیرزاده د سولې د چارو فعال. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی برشم مغلی بارکزی، تاسو ته تاسو په باور په افغانستان کې نن سبا سوله ټینګه ده؟
سلامونه او نیکمیلی تاسو ته او محترم میلمنو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه نن په افغانستان کې حتی هغه منفي سوله هم کوم چې د اوسنۍ معاصر سولې په تعریف کې ده په افغانستان کې نه ده. تاسو مثبت سوله په خپل ځای باندې پرېږدئ، حتی منفي سوله هم کوم چې هیوستن معرفي کړي وه د هغې پر اساس باندې په افغانستان کې څه نشته. البته هېره م نشي چې مارتن لوتر کینګ ویلي وه چې د جنګ نه شتون د سولې په معنا نه ده. یعنی سړي د نبا افغانان دغه وایي چې جنګ نه شته، مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې سوله شته، ځکه سوله هغه اصلي عدالت پایه ده. او متاسفانه په هغه سوله کې چې عدالت نه وي، په هغه سوله کې چې اجتماعي عدالت خوندي نه وي، په هغه سوله کې چې د خلکو او د پرګنو حقوق معلوم نه وي، په هغه سوله کې چې د هر چا سره یو ویری چې سبا ته بیا څه کېږي، د تاوتریخوالی، فقر او د شورش موضوع پکې رامنځته کېږي، نو هغه حتی تر منفي سوله هم کرته ده. متاسفانه افغانستان په اوسنۍ پړاو کې که چېرته واقع بینانه ډول باندې ورته وکتل شي، نه تنها یوازې چې سوله لري فاصله لري، بلکې حتی منفي سوله هم افغانستان کې نشته، ځکه حداقل په منفي سوله کې د پرګنو ځای او حق معلوم دی. متاسفانه نن سبا نشته.
مننه. په همدې برخه کې احمد زی صاحب ستاسو نظر واخلم. ستاسو په باور نن سبا په افغانستان کې سوله شته؟
مننه. تاسو د میزګډونوالو ته او د دونکو ته سلامونه ونې کې هېري. واقعا د څنګه چې وکیل صاحب مخکې اشاره ورته وکړله، افغانان د سوله غواړي چې په هغې کې آرامش وي، بیان ازادي وي، انساني حقوقو ته احترام وي. فعلا چې موږ ګورو په افغانستان کې صحیح داز آواز به کم وي، خو نور خلک له مختلفو لارو نه کنجه دي، څوک د خبرو یا د حق او باطل ویلو اجازه نه لري. فرار تاسو ګورئ چې د موږ ځوان نسل ټول په فرار کې ده. نو که واقعا هلته سوله وایي، ولې ځوانان د دې ځای نه وتل؟ دا بعضې خلک وایي سیاسیون. تاسو وګورئ د سیاسیون نه زیات عام ولس اوس په فرار کې ده، خلک هلته سکون نه لري. مونږ مخکې هم دغه ویلي وو چې موږ داسې سوله غواړو چې په عزت سوله وي، چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي او ژوند وکړي. چې بدبختانه هغه اوس په افغانستان کې موږ نه وینو. نو اوس ضرورت ده سولې ته، واقعي سولې ته، په دې معنې نه افغانان را یو ځای کېدلی شي په پیډي شرایطو کې، یا پیډي خبرو باندې، یا حاکم نظام چې کوم په خلو باندې وینا کوي عمل کې بل څه ده. نو خدای دې وکړي چې دوی اصلاح شي او نور جنگ ته موقع مساعد نه کړي، ځکه اوس خاص مسؤلیت بېرته حاکم نظام ته راجع کېږي. موږ په ډېر ښه طریقې سره جنگ ونه کړ. تاسو ولیدل غونډه نړۍ موږ ډېر ښه ځواکونه درلودل. د دې دا معنا نه و چې دا په جنگ باندې موږ د سولې طرفدارو، ځکه صلح یو الهي حکم ده او د افغانانو غوښتنه وه د ټول ملت. پرې د بنیاد باندې داسې مسایل جمهوریت مکمل دوی ته راواله شو، خو بدبختانه دوی د دې موقع نه تر اوسه پورې درسته استفاده نه ده کړې.
احمد زه سب څه فکر کوي چې آیا د طالبانو اوسنی چارواکي به له دې موقع استفاده وکړي؟ ځینې هڅې شروع کړي دي چې د پخواني سیاسیون افغانستان ته ور وګرځي، لیکن آیا تاسو دا امید لرئ چې دوی به یوه جرګه جوړه کړي، یا به نور پخواني مخالفین سیاسیون ور وغواړي، او یو لاره به جوړه شي چې افغانان په خپلو کې سره پخلا شي؟
موږ خو دا دوه کاله چې سیاسیون تاسو ګورئ، موږ د جنګ طرفدار نه یو، نه مو د جنګ کومه اراده کړې ده، همیشه مو دا خبره کړې ده چې د سولې لارې نه باید دغه څه تړون چې د دوه په نامو باندې وو چې په هغې کې د افغانانو د ټولو اقوامو د یو ځای کولو یو فکر پکې و، هغه باید عملي شي. خو بدبختانه تر اوسه پورې ونسو. اوسه پورې چې موږ ګورو دغه د سیاسینو غوښتنه دا یو نمایشي کار ده. افغانستان د مرکو جرګو وطن ده، مونږ او تاسو په دې شاید مل ډېر ښه پوهېږو چې په دې کې اخلاص نشته. هر کله چې د هغوی له خوا نه اخلاص موجود وي، په ډېره اسانه طریقه سره سوله منځ ته راتللی شي. ځکه بیا هم تکراراً زه وایم چې افغانان له جنګ نه ستړي دي، مونږ په هېڅ صورت باندې جنګ طرفدار نه یو.
مننه. البته ځینې سیاسي مخالفین د طالبانو په جګړې ټینګار کوي، په دې برخه کې به داخلي بارغزي نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې افغانان څنګه یو سولې او ثبات ته رسیدای شي؟
زه فکر نه کوم چې د سولې معادله په هر ټولنه کې متفاوت اوسي، ځکه چې د عدالت معقوله هم دینی لحاظ باندې، هم دودیز لحاظ باندې، هم د سولې اصولي مفهوم باندې یو اصل دی. تر هغه وخت پورې چې عدالت تامین نشي، تر هغه وخت پورې چې د پرګنو حق تزغرده ونه پیژندل سي، تر هغه وخت پورې چې د پرونی جنجالو سره حساب و کتاب ونه شي، تر هغه وخت پورې چې خپل افغانان پر دې باندې پوه نه شي چې زمونږ وطن زمونږ وطن دی او دا زمونږ مسؤلیت دی. د سولې لپاره یوازې دا نه ده چې موږ وایو چې جنگ خلاص شو. ډېر ملکونه دي چې جنگ پکې نشته، مګر سوله هم هلته نشته، ځکه چې په هغه کې څو شیان اصل کې موجود نه دی. یو داری چوس مثلا د بیلګې په ډول زه تاسو ته وایم، نن سبا په افغانستان کې خلک دغه وایي چې جنگ خلاص شو. ښه، آیا دغه خلک، حتی هر افغان چې دغه وایي چې جنگ خلاص شو، نور حداقل یا آرامی ده، آیا دوی د امن احساس ځان سره کوي کنه؟ تبي خبره ده نه، ځکه چې دوی یره کې هم دا دی چې نن به یو طالب راځي دوی به اخلي، سبب کتاجر دی اختطاف بکیږي، که جنیده سیده چې
مکتب نه خلې پاتې شو د راپورونو لمخ.
متاسفانه د سولې په مورد کې یو شیم آزاد رسنه دی، حتی په منفی سولې کې هم آزاد رسنه شته، چې نن سبا نشته. کوم رابط موږ او تعلق خلکو سره لرو، خپل موکلینو سره لرو، وضعیت په دغه کوم شانتي نه دی چې نن سبا په افغانستان کې دنه داخلي میډیا ښکاره کوي. حتی هیرم نشي چې د طالبانو د واکمنۍ په دوه کلن کلیزه کې هم دوی بین المللي او ملي رسنیو ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ته وګرځي او مستقل او بې پرې ریپورټونه جوړ کړي. نو نن سبا اکثره خلک خپل ستونزې یو آدرس نه لري چې لاش یې ورته شکایت وکړي. دا یو برخه. دویم برخه، فقر یو عامل دی چې سوله نه ټینګیږي. دا نه دی چې فقیر ملکونه سوله نه لري، یعنی فقر یو عامل د جنگ کېدای شي، همدغه بیرته خلک جنگ ته کشي. جنگ معمولا دا نه چې تاسو بل ملک سره جنگ لري، جنگ د قبایلو په مابین کې شته، جنگ د تایفو په مابین کې شته، جنگ د کورنیو په مابین کې شته، چې البته موږ او تاسو ساری وینو. اکثر خپل طالبان هم خپل راپورونه کې وای وای شخصي خصومات له لهذا یو څوک وجل سوی. بل دلته په افغانستان کې ټول افغانستان جغرافیه نن سبا سیده چې خپل خلکو لپاره هم امن نه ده. متاسفانه د افغانستان قضیه نه تنها د افغانستان د خلکو پلاس کې نه ده، بلکې د ستر قوتونو لپاره د جګړې ډګر ګرځېدلې. څنګه مونږ زه خپله د یو افغان په صفت باندې دلته په افغانستان کې هم که چېرته زموږ سیاسیون دې باندې اوکې کوله چې راشه تیر په هیر، د اقل تیر د چا خبره اشتباه باید بیرته تکرار نشي، نو راتلونکي لپاره یو ښایسته پلان که دوی جوړوله، که مجاهد و که خلقی که پرچمی که طالب، او پر یو ټغر باندې کینی، دا به د افغانستان خلکو ته یو اطمینان ورکوله. متاسفانه سربیره پر دې چې موږ وینو چې هغه تیر تاوتریخوالی له منځه نه لاړل، نن سبا افغانستان د افغانستان د خلکو واک نه وتلی. د بیلګې په ډول نن په ملل متحد کې د پاکستان خارجه وزیر د افغانستان استازیتوب کوي. نن د افغانستان پاتله د تاجکستان ولسمشر د افغانستان د وو پاتله باندې غږیږي. نن د افغانستان پاتله باندې د قطر امیر غږیږي. او متاسفانه د افغانستان سید خالد یعنی یو ملت یو هویت مطلق د صحنې نه وتل شوی ایستل شوی. یعنی دا په دې معنی باندې نه ده چې صرف خبره د واکمنۍ ده، خبره د دې چې افغانستان نن سبا متاسفانه په بین المللي تعاملاتو کې د نړیوال ټولنې برخه نه ده. نو څنګه موږ کولای شو په دې باندې فکر وکړو چې سوله به څنګه راځي کله چې زه خپله د یو ملک په صفت د یو دولت د یو هویت د یو نظام په صفت باندې په نړیواله کچه باندې خپل هویت نه لرم. دا ډېر
مننه همدا مهمه موضوع ده.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د سولف د چارو فعال سنگر امیر زاده هم په خبرونه کې را سره ده. تاسو هم خبرونه ته شرخلی استاس په باور د افغانستان وسنۍ سوله په څه حالت کې روانه ده او سوله شته که نشته؟
سلامونه تاسو ته او قدرمنو ملمنو ته او د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته. اما په آن که تاسو اجازه راکړئ زه به د غلی فاروخ اسپینوزا د هلندي فیلسوف یو سو کرښې تر تاسو ته به د سولې په ارتباط قرات کوم. دا مې پښتو ته ژباړلې. سوله د جګړې نشتون په معنا نه ده، بلکې داسې ښېګڼه ده چې د ځاني ځواک څخه سرچینه اخلي. او هماغه ډول چې خپلواکي په زندان کې د نشتون په معنا نه ده، سوله هم جګړې نشتون په معنا نه ده. همدارنګه د سولې مفهوم نه باید د اوربان سره یو شان وګڼو، ځکه سوله منازعاتو د ختم او جګړې پای ته رسیدو په معنا ده. سوله د ځپلو، زورواکي، جلا وطني، حذف، وژل او د زور له لارې خلکو محروم کول په معنا نه ده. او همدارنګه سوله په جبر چوپتیا هم نه ده. سوله جوړجاړي، هوکړه، په بنسټیزو ډول د شخړې حل او د فتنې له منځه وړل دي. سوله مشروع، قانوني، سوله ییز او له تاوتریخوالي څخه پرته سیاست دی. بلاخره سوله د یو ډلې لخوا پر بلې ډلې د غوښتنو او ارزښتونو تپلو باندې هم نه ترلاسه کیږي. نه که تاسو اجازه راکړئ یو بل مسله د ښاغلي ددراک دی چې ډېر یو د سولې په مباحثو کې ډېر مهم مسله دی چې بیا د دننه استنباط کولی شو چې اوس موږ آیا واقعا سوله لرو که نه لرو. نو سولې سره نظم، یووالی او سوکالی راځي. سوله احساس او بریالیتوب، درناوی او امنیت دی. سوله د لږ شمېر کسانو لپاره نه ده، او که چیرې سوله د ټول لپاره نه بلکې د یو شمېر ګټو لپاره وساتل شي، ټوکې نندارې ته وړاندې شي. نو زما په آند موږ سولې سره ډېر واټن لرو.
لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او ستاسو همدا موضوع مهمه ده چې له سولې افغانان ډیر واټن لري. په دې برخه کې به له نورو مېلمنو پوښتنه وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. په خبرونه کې مو میلمانه دي شکریا بارکزی، حاجی محمد نذیر احمد سی او سنگر امیر ساده. احمد سی صاحب، مخکې امیر ساده صاحب چې دا خبره وکړه چې افغانان له سولې ډیر لري دي او په لري واټن کې دي، د افغانستان لپاره په تیرو دوو درو کلونو کې، حتی په یوې حساب په تیرو لسو کلونو کې د سولې لپاره ډیرې هڅې وشوې. نو چې د سولې لپاره ډېرې هڅې کېږي، افغانان ولې له سولې لري شي؟ نو ولې ورنږدې نه شول؟
خو اصل سبب دا ده کثیر جمهوریت نظام وښیي که نه، که موږ ووایو واقعیت ووایو، موږ جمهوریت د سولې قرباني کړه. د سولې په خاطر باندې له هر څه نه موقفونو نه موږ تېر شولو، چې څه رقم د ملت غوښتنه وه، ملت سوله غوښتله، هغه سبب جوړ شو چې همیشه مونږ د پایزه تسولي غوښتنه کول او دغه حالات مونږ مد نظر نیولې او سدس یو حالات په وطن کې راځي کچیر یو طرفه کاروسی او بدبختانه غام دا رقم ته وشو چې ټول اقوام د افغانستان له قدرت نه یا د خپل وطن د ملي مصالحو نه لري او بل خصوص یو دلګي حکومت په لاس کې واخسته. دغه لپاره د دوه کلو کې ډیر ښه چانس وو. دوی باید کولای شوی چې دغه ملت په ځان راټول کړي وای، واقعا د سولې لپاره کار کړي وای، لکه څنګه چې په خلمانه آپ اعلان کړي و لزړه نه دا شوی وای، او په دې کې تیر په هیر باندې نوې حکومت یا نوې چوکاټ باندې کار شروع شوی وای. نو زه په دې مطمئن یم چې اوس به موږ ډیر کافي سفر مخې ته کړی وو. بدبختانه تر اوسه پورې په افغانستان کې موږ تاسو وینو چې نه اقتصادي مشکل په هغه اندازې سره دي چې خلک حتی د ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري، کاروبار نشته، ځوانان په فرار کې، همدغه رقم ته سیاسي د موږ تاسو ملي سرمایه ځوان نسل تعلیم یافته نسل وو چې هغه ټول وطن په فرار کې
مننه. همدغه خبرې چې تاسو کوئ چې خلک په فرار کې دي، اغلی بارکسي د سولې د واټن په برخه کې چې امیرزاده صاحب اشاره ورته وکړه، جمهوریت او د جمهوریت چارواکي هم مقصر نه دي.
سولې پر اوستو کې ټول خواوې خپل ځان ته تقصیر لري، ځکه چې ما مخکې ویل چې سوله بغیر د عدالت او حسن نیت نه تامینېږي. په سولې کې د خبرو اترو یو دا دی چې یو سیاسي جوړجاړی ده. موږ د سولې په معنا او سیاسي جوړجاړی په مابین کې باید تفاوت قائل شو. سولې سیاسي جوړجاړی په همدغه معنا باندې ده چې دوه متخاصم ډلې خپل منځ کې کینی سیاسي قدرت یا څو ډلې سیاسي قدرت ویشي، او البته دا په دې معنا باندې نه ده د خپل منځ کې دا سیاسي قدرت ویشي، یا دغه قدرت خلکو سره نویشل کیږي او بل خلکو لپاره هغه لازم اصول او مفاهیم چې کوم دي لکه ټولنیز عدالت او د شتمنۍ یا د منابعو عادلانه تقسیم او ښه رابطه د پانګې اچونو لپاره او انساني پانګې اچونو لپاره زمینه برابرول، او د سوا فساد کچه باید تر ډیره تیته شي او یو سالم محیط رامنځته شي. دغه شیان دي چې یعنی د سولې په مقوله کې چې مخصوصا نن سبا اکثر خلک د ورته لیوالتیا لري، د یوهان ګاتلوک په مفکوره باندې چې یعنی مثبت سوله یا سولې ته تک، همدغه شیان دي چې ملل متحد هم دغه اصول منلي په پام کې نیول شوي نه دي. حتی د دوهی په موافقت نامه کې چې کوم د امریکایانو او طالبانو په مابیس کې هم امضا شوله، دغه شیانو ته پام نه و شوی. تاسو مخکې اشاره وکړل چې تیر حکومت سوله یو معقوله نه ده چې د حکومتونو له خوا څخه هغه رامنځته شي. سوله یو پروسه ده او په دې پروسو کې معین او مشخص شاخصونه چې مخکې ما نومې تاسو واخسته هغه ته ډیر ضرورت شته. دا چې موږ وایو چې ولاتې حکومت د کوم ځای نه شروع کړ، تېر حکومت د طالبانو په رقم نه، د صفر نه کوم شی شروع کړی نه دی، ځکه چې طالبان په سم جوړ حکومت باندې راغی. تېر حکومت د هغه ځای نه بنیاد شروع شو چې افغانستان داخلی جنگونو نه شی ورته پاتې نه و. بیا 15 کاله تورتم د طالبانو حاکمیت، منځري ملک چا ته په خار کې هم برق نه و، بس نه و، شهري ترانسپورت نه و.
البته زما مطلب دا و چې دوی د سولې لپاره څه کړي وو، کنه زما سوال دا و.
هدف د سولې د پاره د غوایم د سولې لپاره د افغانستان خلکو سره قرباني ورکړله. د بیلګې په ډول ما خپل اولادونه په داخلي جنگ کې نه سوارکه، مګر صرف دې په خاطر باندې چې زما نور بچیان او په افغانستان کې میلیونونه نور خلک په آرامه ژوند وکړي انتقام خواته نه لرلم. دا یو مول لپاره ډیره ستره بها ده چې د خپل اولادونو د قاتل سره تر یو چت لاندې د پارلمان په نوم باندې کینی او کار وکړي. او دا زه یوازې نومه، په افغانستان کې ډیر خلک ډیر خلک دې ته آماده چې یو بل ومنو او راتلونکي لپاره د ښه راتلونکي لپاره د اصولې راتلونکي لپاره کار وکړو او هر شیان چې تیر اشتباه او هغه تکرار نشي. نو زه فکر کوم تر ډیره حده پورې متاسفانه افغانستان کې سیاسي پروژې مخته لاړلې. بیا هم سولې ته په هغه حالت کې د رسیدو امکانات یو څه برابر وه. بېلګې اطلاعاتو ته لاسرسی وه. یو دویم قدرت تقسیم و. دریم د پرمختګ لپاره زمینه برابره وه. د پانګې اچولو لپاره زمینه برابره وه. د یو سالم محیط جوړولو لپاره زمینه برابره وه. د عادلانه ویش د منابعو لپاره زمینه برابر کېده. یو ښه حکومتداري ته
تاسو مخکې د فساد مسله هم یاد کړه پیغه کې بیا پاتې راغلي وه هغه کسان.
البته په کوم شان چې موږ پاتې راغلو او موږ نشکر کولای. اول او اصلي عمل عدالت د لاسرسی موضوع چې متاسفانه نن هغه جنجال دی پرون هم جنجال و. دویم فساد کچه ډیره وه. نن هم فساد دی پرون هم حداقل پرون یو پاسپورت یو څوک په زر یو نیم زر تر پنځه زره ډالره پورې نه رانیول او پاتې شوه د فساد موضوع. فکر نه کوم چې په افغانستان کې مخصن ته تاسو وګورئ چې دولتي چارواکي موږ دیش وزیران درلودل څلور دیش والیان درلودل او حداقل تاسو دا ټول درې دورې د پارلمان پنځه سوه وکیلان یعنی دا شپږ سوه خلک فکر وکړئ په افغانستان کې مجموعان هر یو قدرتو کچه معلومه وه. قمندانان سیاسیون جادي رهبران دا ټول آیا دا ټول شپږ سوه کسه په افغانستان کې د فساد لامل و؟ هغه پیاده چې هم د خپل کار لپاره یو مکتوب لپاره دورل لپاره پیسې اخیستلې آیا هغه په همدې فساد کې ښکیل نه و؟ هغه یو
قمندان
چې موږ باید سطحي بحثونو ته یو وخت باید د پای ټکی کېښودل شي.
د دې له خاطره چې هغه د فساد له موضوع وځو
فساد نشته خو فساد نه نشته لپاره زمینه د تحلیل برابر نه ده. موږ نه پوهېږو چې بودیجه چیرته مصرفېږي. پرون خو خلک پوهېده موږ نه پوهېږو چې دا زموږ
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سولې او ثبات ترمنځ توپیر څه دی؟ زما همکار نوریاس نوری د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر او د امریکا د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي سره خبرې کړې دي. دا لنډ خبرې سره اور
خبره ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چې ته په فزیکی شکل سره امن موجود وي په ډېر دکتاتورانو کې امن موجود وي مګر ثبات هغه ورغی چې خلق راځي هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي. بشري امنیت په دوستنو باندې ولاړ دی. یو ستنه خلکو ازادي له بیرې نه خلق لبیر نخلص حکومت لبیره دی غل لبیره دی بیچار لبیره دی سیاسی پولیس لبیره دی بیر نخلص خارجیان لبیره دی تجاوز لبیره نخلص دوهمه دغه دی ازادی له احتیاج ده چغه احتیاج ده چې فکر کې دغه دوری جنن لرم سبا ده به هم موجود دا کار جنن لرم سبا به هم موجود مثلا دغه ثبات دی په یک ثبات ثبات په دې اساس باندې ډیر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې د موافقه په اساس باندې د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هیوادونو کې نشته ثبات هم موجود دی او که طالبان وایي چې هم میراوستل هم په دې خاطر راوستل چې په خو به امنیتي دی راوستل اما اوس فعلا هم شاید وجودي هم په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
امیرزاده صاحب که په دې برخه کې ساسو نظر واخلم نو بیرته هغه ساسو خبره چې لسولی لري نو لثبات هم لري نه.
فکر کوم چې سول او ثبات دوا متضاد مفهوم نه دی په سیاسي علوم کې. موږ اوس د ثبات ادعا نشو کوي، ځکه ثبات سولې سره تړاو لري، موږ ثبات سره هم واټن لرو. نو یو کتاسو اجازه وي چې یو مسلې ته اشاره وکم، د جنوب آسیا هیوادونو چې پاکستان، هند او د سریلانکا هم د نیپال دي کې په ټولو کې فساد موجود دی. حتی د افغانستان څو چند مفسد خلک هلته چارواکي پکې سیاست دوی په لاس کې دی، اما دا د لامل نشي کېدی چې مثلا هغوی سوله نه لري. اما په آن موږ تر اوسه سولې سره ډېر سطحي برخورد کوو. ګورې تاسو مخکې احمد صاحب وویل چې موږ سولې لپاره قرباني ورکړ، اما په آن نه، سولې ته قرباني ور نه کړ سو تر اخر پورې، تر دقې نوت پورې تقریبا سولې سره لوبه وشو. تاسو وګورئ بې تجربه خلک او څوک چې د سولې په مفهوم باندې هم نه پوهېدل، یا په یو شکل د شکل د تنظیمونو نمایندګان راټول شو چې صلاحیت نو قرباني، اما په څوک قرباني ورکړی، دغه ملت داسې قرباني وشو د تاسو د کړنو لاسه. اوس ما پیشنهاد که دلته په گذشته باندې ډېر بحث وکړو، دا ډېر معلوم حال مسله دی. موږ د سلویخ کان سولې پروسه کې د جنیوا تړون نه راواخلو، پېښور بیا وروسته بنینسوان طرحه، د ډاکټر صاحب نجیب مصالحې طرحه، د کرزي صاحب، ورپسې ډاکټر اشرف غنی، موږ تر اوسه افغانان د تاریخ په اوږدو کې که دغه سلویخ کلن تاریخ هم واخلو، موږ تر اوسه داسې یو بېلګه نه لرو چې افغانان خپل منځ کې سره د سولې په نتیجه کې یو هوکړې ته رسېدلی وي. تاسو وګورئ د امیر عبدالرحمن خان نه که دې خوا ته پیل کړو تر نن پورې، هیڅ داسې یو بېلګه څوک په تاریخ کې نه لري چې د سولې په نتیجه کې یو د هوکړې په نتیجه کې موږ نتیجې ته رسېدلی یو. بالاخره منفي سوله داسې یو څوک زور پیدا کوي، افغان در ټول کوم زور لري، نظامی زور راځي، وطن اجغالی په یو شکل اوسه وخت تیری بیا مسه مختزي.
البته تاسو تاریخ ته اجازه راکې، تاسو تاریخ ته اشاره وکړه، کوم سوله چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د عبدالرحمن خان د هڅو په نتیجه کې راغلی و، افغانستان څه کې چې د سیمه هیوادونه هم مثال نه لري. بیا د امان الله خان په وخت کې په لسکلنه دوره کې صلح و، چې بیا د امیر حبیب الله خان د شورش په نتیجه کې د سولې لمن زلاړه، او تاسو چې په افغانستان کې سولې نه
د اضافه نتیجه ده، یو باثبات نظام ده، یو ټولنه سي باثبات سولې ولري باثبات. دلته د سولې ډولونه دي، چې د سولې ډولونو پر تبات سي وغږیږو، امغه د امان الله خان هم سوله نشي کېدی. حتی د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه یو نسبي باثبات نظام رامنځته شو، هغه ته موږ سوله نشو ویلی،
کومه
سیاسي هغه اساسي مفهوم باندې
دې لپاره لباس نه لري. تاسو اوسنۍ پاکستان سوله یې زیاده وي، په بلوچستان کې جګړه،
په
خیبر پښتونخوا کې جګړه ده، حکومت سرپرست دی، اقتصادي وضع خراب ده، او تاسو وایئ چې د ظاهر شاه په وخت کې هم سوله نه ولا.
زه غواړم بس د سوله دی، بس بیا اقتصادي خواته ورشو او د دوی هغه اساسي قانون ته ورشو چې دوی یو موقت حکومت لري، اوس د دوی خو هغه انتخابات لري. موږ هم د پاکستان سره هم مقایسه نشو کېدی. بل مسله خیبر پښتونخوا مسله، هلته خو بیا بل سیاسي مسایل دی، د پښتنو ترمنځ دوی نور تاوتریخوالی جوړوي. هدف مې په افغانستان دی. ګورې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو دایمي ثبات ته، یو دایمي سولې ته نه دی رسېدلی. د لپاره اقدام، مقدماتي اقدامات هم نه دی شوی.
امیرزاده صاحب، دا وشت بحث چې افغانستان رسېدلی دی که نه دی رسېدلی، البته دا مخالف نظرونه هم په دې کې شته، دا به بیا قصه ډېره وشته. احمد صاحب، د امیرزاده صاحب د دې خبرې په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ د خوای چې تاسو پخوانی حکومت چارواکو او خلکو قربانی نه ده ورکړی سولې
ته؟ اول خو به زه امیرزاده صاحب ته دا ووایم چې دی باید د جمهوریت مفهوم باندې پوه شي. جمهوریت یوازې څو افراد نه دي، جمهوریت د افغانستان 1.5 میلیون نفوس و چې هلته ژوند کاوه، دغه ټولو قرباني ورکړې ده. زه د افرادو خبره نه کوم، په افرادو کې به بعضې مشکلات وو، خو جمن جمهوریت د سولې لپاره په دې څو سترګې نشي پټولی چې موږ قرباني ورکړې ده. موږ همیشه سوله غوښته، باعزته سوله غوښتله. داسې د مونږ نمایندګانو کې یا په افرادو کې کوم مشکل وو هغه به امیرزاده صاحب ته زیات معلومي ده کدی هم په دې پروسه کې شامل وو. هغې خبرې ته زه ناراضه مجموع کې وایم چې مونږ د سولې لپاره قرباني ورکړې، قرباني یې دا ده چې مونږ ډېر کې مطلق قواوې درلودلې، که مونږ جنګ وکتلی مونږ مقاومت کولی شو، که مونږ د قدرت وږي وای تر یو حده پورې افغانستان کې داسې نه وو چې په پنځلس ورځو کې ټول افغانستان هغسې، دا د ټول ملت قرباني وه، ځکه ملت سوله غوښتله، مونږ نور له جنګ نه خسته وو چې هر څومره کوشش مونږ وکړه چې واقعي سوله منځ ته راوړو. بهرحال اوس چې حاکم نظام راغلی ده مونږ دغه وایو چې سولې لپاره واقعي کار وسي، اقوام مشران ځوانان خویندې ټولو ته دا د یو مشترکه کور د افغانستان دا په یو ډلګۍ نه کېږي، که چیرې مونږ حکومت هلته غواړو حکومت په ملت باندې کېږي او د ملت رضایت باید پکې موجود وي، او دا د افغانانو لپاره یو ښه طلایي چانس ده، بالخصوص د حاکمې ډلې لپاره. بیا هم زه دا وایم چې تر اوسه پورې مونږ د جنګ کومه اراده لرلې ده او نه سیاسینو د جنګ غوښتنه کړې ده، خو که دغه رقم ته حالات په خپل دوی د جنگ سبب جوړیږي او جنگ ته موقع مساعدې بیا به دا مسؤلیت دوی په غاړه باندې وي، خو خدای دې هغه ورځ نه راولي. مونږ کوشش وسم دا چې دوی په دې باندې پوه شي چې په تنهایی باندې په افغانستان کې یو ډله حکومت نشي کولای، مونږ شو نه حکومت
مانله. اخلي بارکزي د دې لپاره چې دا دې بحث په همدغه خوا لاړ شو، څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ لږ تر لږه په بهر کې په کابل کې د سه حکومت وی چې په خارج کې کوم کسان دی غوی له غوی سره مخالف نه وي، یا په کابل کې کوم کسان واکمنان وي له بهرنیو سره افغانانو سره په شدید اختلاف کې نه وي، څه ګامونه باید واخیستل شي؟
اجازه راکړئ چې اول وایم چې سیاسي اختلاف په هر ټول نه کېده، سیاسي اختلاف د جنگ عامل کېدای نه شي، برعکس په دې ځایو کې سیاسي اختلاف یعنی هغه واکمنه ډله او هغه ډله چې اپوزیسیون ده د دې باعث کې چې هغه ملک پرمختګ وکړي او بل پالیسي باندې انتقاد ولري. نو هیڅکله زه فکر نه کوم چې سیاسي مخالفت افغانستان لپاره یو ستر جنجالي، بلی و نظامي اختلاف مخصوصا په هغه شرایطو کې چې افغانستان تیر کړی او په هغه مرګ ژوبل چې ملکی خلکو ته اړول شوی ده هغه د ستونزې ستره برخه وه. نو مونږ په همدغه باندې ځکه چې مونږ جنگ ډېر لیدلی، ملکی خلک ډېر تلفات ورکړی، ځکه فکر کوو زمونږ فکر سولې ته صرف همدغه ده، یعنی د افغانستان خلکو ته سول همدغه ویل شوی چار وخت جنگ نه وي، ټوپک نه وي، ګاز نه وي، هغه نو سوله ده، حالانکه نه هغه سوله نه ده، هغه یو منفي سوله ده. افغانستان خلکو لپاره سربیره پر دې چې یو ملي گفتمان ته ضرورت شته، د افغانستان خلک څه دنه دي څه باندې دي، زه په دې ترمینالوژي باندې ډېر څه نه لرم، ځکه چې که د باندې افغانان دي او که دن افغانان دي ټول یو افغانستان دي. اسی مختلف نظریات شته، ځینې وایي غیر متمرکز نظام غواړم، هغه ټول تخنیکی مسائل دي چې دوی بیا چې یو بل سره کینی یو بل سره بوږیږي، مګر دوی بیا هم دغه واک نه لري. د افغانستان واک باید افغانستان خلکو ته ورکړل شي، او زما په اند تر هغه وخته پورې چې یو غیر سیاسي موقته اداره فقط تخنیکی د ملل متحد تر څارنې لاندې جوړ نشي، افغانستان او د افغانستان خلکو لپاره د یو بل سیاسي پړاو لپاره زمينه برابر نشي، مونږ
دلته سوال پدې کې دی په اوسنی افغانستان طالبان واکمنان دي، قدرت ته دوی پلاس کړي او د افغانستان ټول ولایتونه نیولې دي، لولو سوال یو علاقدار یو سره دوی ولې دې ته حاضر شي چې ملګرو ملتونو ته خپل واک وسپاري؟
څه فکر کوم دا واک دوی نه دی ولې، دا واک دوی ته ورکړل شوی دی.
چا ورکړی؟
دا خارجیان.
کوم خارجی؟
دا امریکا. دا امریکا. تاسو
نو که چېرته تاسو په دې باور یاست چې امریکا واک ورکړی دی، نو په ملګرو ملتونو کې تر ټولو برلاسه په امریکا ده.
بېشک په دا خاطر دی چې امریکا خپل ګټو لپاره طالبان راوسته، د افغانستان د پرمختګ او د افغانستان د سوکالۍ لپاره خو طالبان نه دي.
نو بیا فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو طرح چې تاسو وړاندې کوي دا ممکن نه ده؟
زه فکر کوم هیڅ شی ناممکن نه دی. ولې نن سبا دنیا دوه مختلف بلاکو باندې ویش شوی دی، څومره چې امریکا قدرتمند دی په ملل متحد کې چین هم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د چین په همکاري به په افغانستان کې بیا یو ملګری ملتونه څه کوي؟
نه 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 نه. زما تاسو زما څخه یو پوښتنه وکړله چې څنګه څنګه افغانستان د اوسنۍ بحران لپاره یعنی یو نسخه ترتیب شي. زما خپله شخصي باور، زما خپله خبره تجربه مې په سیاست نه ده، که چیرته بل هر نظام په افغانستان کې راشي، چین، روسیا، ایران، برخه د پاکستان، هندوستان، هغوی ته نږدې هم کتنه کوي، او که غرب بلاک ناتو په شمول د امریکا چې امریکا هم غړی دی هغوی ته نږدې هم کتنه رسي. په هر ملک باید خپل خلک خپل واک او خپل اختیار په لاس کې ونیسي. ځکه ما ویلي که چیرته تاسو هغه ایدیال پکچر یا تصویر غواړي افغانستان لپاره ولري، نو ښه به دای چې په افغانستان کې غیر سیاسي موقت اداره جوړ شي. ملل متحد ځکه چې دا مسؤلیت د سازمان ملل متحد دی، در هغوی تر توی مدیریت لاندې، داسې نه د بوسنیا کې چې دي وکړله، داسې نه لکه چې کمبودیا کې چې دي وکړله یا منګولیا کې چې د سازمان ملل متحد دریز وه. هغه دریز هم زما نه دی په کار چې نن دوی یمن سره لري که نه، مطلق بې پرې او تخنیکي یو اداره موقت جوړ شي، د هغه متخصص افغانانو نه چې دننه هم شته دی باندې هم شته دی، افغان دی، او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان خلک خپل د خوښې نظام او خلک هلته کې بیر کاشي سیاسي ویش لاندې ائتلافي نظام جوړ شي، پندوس جوړ شي، یا یوازې د طالبانو واکمني، یا یوازې د مجاهدینو واکمني، یا یوازې د ټکنوکراتانو واکمني، دا نه کیږي. پریږدې نن سبا ټول خپل امتحانو کې ناکام شولو، افغانستان خلکو ته سپارو او غوښ خپل کس.
مننه امیرزاده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه صلح راتلی شي؟
ډېر مننه. ما په ان که تاسو اجازه راکړئ زه یو لنډ تفصیل درم د احمد صاحب په خبرو باندې. ګوري، جمهوریت باندې په مفهوم باندې ښه پوهیږو، موکه زده کړه کړې او په دې مسایل باندې کافی تجربه د پوه لرو، خو سند مطالعې هدف می دا و چې جمهوریت د سو دړمارانو لاس خراب شو، تیخته وکړ. اما زه دلته کابل کې هم دا اوس دایمه خبرې طالبان ثبتوي، اما موږ خپل خبرې باید وکړو. هدف می دا دی چې سوله که طالب غواړي، اسلامي امارت غواړي چې دا هیواد یو دایمي ثبات ته ورسیږي، نو باید حقایق ومني. داسې نه شي کېدای چې اوس امارت وایي چې موږ حق په جانب یو، نور ټول افغانان نور ختم، نور هیڅوک نه ده پاتې. دا چې د کمونستان نه شروع کو د څلوېښت کلن تاریخ، بیا وروسته مجاهدین، وروسته بیا موږ جمهوریت او تاسو، دا نشي کېدای. اما په آن مشوره مې ټولو مشانو ته، هم طالب صف ته هم غیر طالب صف ته، دا د سیم اول دا حقیقت باید ومنو چې ستونزه موجوده، باید سره خبرې وکړو. بل مثلا د لار یو سیاسي نقشه باید وړاندې شي. آیا تاسو خو طالب سے ملامتو دا په خپل ځای صحیح ده؟ آیا کوم بهر میشت سیاستوال یا کوم کسان چې د افغانستان په چارو کې فعال دي، آیا دوی کوم غل خبر نه، آیا کوم مطالعه د سولې او د یو داسې یو نظام چې ټول پکې ګډون لري، آیا دوی کوم طرح وړاندې کړي؟ نه. ما وړاندیز دا دی چې اول موږ باید په دې پوه شو چې باید خبرې وکړو. طالب باید په دې پوه شي چې دا سوله نه ده، دا یو 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 نسبي ثبات ورته ویلی شو. اما که غواړو
سولې خبرې وکړي له نورو سره، ستاسو پیشنهاد ده؟
بل چاره نه لري، بل چاره موږ ټول نه لرو. افغان د خسر ټول کوم یو پنځه سنه چې طالب باید په دې پوه شي نور افغانان هم حق لري. دلته چې ټول ونه منو، کمونیست، مجاهد، طالب، غیر طالب او ټکنوکراتان، ځوانان او ښځې، چې ټول سره په دې توافق ونه رسیږي چې د قدرت د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د خلکو رایه ده، موږ هغه اساسي سولې ته نشو رسیدای.
او مننه د سولې په برخه کې د علي احمد جلالي نظر لرو سي د وایي سي سولې سره کوم راتلای شي د علي احمد جلالي نظر راخلو د سولې په برخه کې بیا به بس دوام ورکړو.
فقط هاور سي د لشي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود یعنی یو مشروعیت داخلي را مستش مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تاریخ کې چورته وګوري خلک یو دغه ورکه بایټ ورکه حکومت ته د زیرو قرارداد لپاره د زونو اقدامات لپاره د زونو پالیسيګان لپاره او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نو څو جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي. کوم دغه دوه شی په افغانستان کې نشته، نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت ومني یا مشروع حکومت ومني، او لبل خو خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې مولا کینه نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک په خپل باور وکړي. په اوسني شرایط کې طالبان په دې غرض دي چې که دنیا یې پر اسناکه ونه پیژني ځینې شیان لري. اول دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هیوادو سره ارتباطات لري، تجارت لري ورسره، او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري. فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې د افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره نه لري، اشتها نه لري. نو ځکه دوی فکر کوي چې په موسمي شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري، ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي.
د امریکا د دفاعي پانتون ملي پانتون د استاد علي احمد جلالین څرګندونه مو اوریدي. احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه سوله چې تاسو تر اوسه پورې په بحث کې خبرې پی وکړي څنګه راتلی شي؟
سوله لکه څنګه مخکې ټول دوستانو اشاره ورته وکړه، د افغانان غوښتنه ده، ټول افغانان سوله غواړي. یو څوک یو څه غوښتنه ولري، دغه لپاره یو چوکاټ ضرورت او چوکاټ ډیر په اسانۍ سره راتللی شي. لکه څنګه مخکې ما خبرو کې یادونه وکړه چې افغانستان د مرکو جرګو وطن ده، په افغانستان کې موږ ډیر ښه سپېڅلي مشران لرو، یعنی په ډیر اسانۍ سره صداقت موجود وي او خودخواهي له منځه لاړه شي، سوله راتللی شي. د دې لپاره کوم مشکل نشته. موږ دا نه وایو چې طالب دی له افغانستانه بیخي هغه سي، هغه د افغانستان وګړي دي، یو قوت ده، که څوک یې مني او کني مني، که موږ مخالف ده که موافق ده، افغانستان کې یو قوت ده. خو دا هم نشي کېدلی چې ټول ملت له نظره ولري شي. افغانستان د ټولو مشترکه کور ده، د اقوامو باید ټول اقوامو ته احترام وسي. راوی غواړي یا لویه جرګه چې هغه د موږ د تاسو د افغانانو یو تاریخي چوکاټ ده، په هغه باندې سره راکین یو یو لویه جرګه، واقعي لویه جرګه باندې سره راسي، دغې لارې نه او یا انتخابات دغه دوه لارې د افغانستان د اقوامو یا د یو ملي حکومت د جوړولو لپاره دو لارې موږ لرو، چې یا لویه جرګه او یا هم انتخابات. نو دا اوس موخه باید طالبان متحده کې په دغه خبرو چې وخت ضایع کیږي، افغانستان ورس بورس باندې شاته لویږي، له دې نه باید جلوګیری وسي. هیڅوک نه غلطیږي په دې باندې چې اوس په دې مسایلو باندې چې هغه سیاسیون راوغواړي، سیاسیون اوس هلته څه وکړي؟ دغه چې تللي دي د خبرو حق نه لري د نظر څرګندونو، که یو خبره واقعیت وکړله سبا ته اوس یو مشکل جوړیږي. نو په دې لحاظ باندې ښه خبره دا ده چې طالبان اوس دوی یو اسلامي نوم پې پروت ده. نو دغه په لحاظ باندې ځکه اسلام د صلح د آرامش او د هغه دین ده، نو موږ باید اسلام ته ترجیح ورکړو، نه شخصي وظایف ہوتا، نه شخصي ګټو منافع ہوتا. له دې نه تیر شو، که چېر دوی شخصي ګټو نه تیر شو، افغانستان کې صلح راتللی شي، ټول ورونو ته غېږه خلاصه کړي، راسي افغانان کینی په یو ټغر باندې چې په هره طریقه باندې درست راتلله، کاغه انتخاباتو یې ته به تیاری ونیسي. که واقعا دوی غواړي ملت له موږ سره ده، نو ولې انتخاباتو نه وډارسي؟
البته انتخابات دوی رد کړي دي، دوی ښکاره ویلې دي د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره ما یو ورځ په یو پروګرام کې خبرې کړې وې، دغه ځواب دا و چې دا طریقه تجربه شوې ده او نه غواړو چې بیا انتخابات
وکړو. وګوره دا خو بیا زورواکي راغله، لکه نه ځکه انتخابات نه کوم، لویه جرګه نه کوم، چې واقعي لویه جرګه یې چې ملت غواړي هغه نمه نمه، نو بیا به سړی څه ووایي؟ خو بیا صرف زور ده. نو موږ دا وایو چې زور نه باید لاس واخیستل شي. زور هیڅ نتیجه په افغانستان کې ور نه کړله. موږ او تاسو تاریخ اوږدو ته که وګورو، افغانان هېڅکله په زور باندې نه چا حکومت منلی، نه په داخلي او نه خارجي. نو ښه خبره به دای چې موقع لاس ور نه کړي، افغانستان نور د جنګونو د بدبختیو سبب جوړ نه کړي. موږ بیا هم دا وایو چې خیر دا تورین دی دوی، ورادسی اوس هم سری وخت دا بیرته د خپل افغان نورونو باندې لاس را کش کې موږ دا نه وایو په وضاحت سره زه وایم هغه پاتید که په دوی کې دا که په جمهوریت کې دا که په مجاهد کې وو یو داسې محکمه د بې طرفه جوړه شي چې ټولو ته حاضر شي چې دا معلومه شي چې چا ظلم په افغانستان کې کړی هغه باید جزا وګوري دا خو داسې نه ده چې همیشه یعنی معافی په نامونه آپ هم اعلان کړې ده په دا نه ده چې ته خبرې نه شي کولی وطن کې به راځي او خپل کور کې به ناست یې نه جامې ته وړاندې کېدلی شي نه د مشورې حق لري نه د هغه لري نو دا خو یو بندیخانه ده نو دا رقم ته سوله او معافي نه وي تاسو وکتل د موږ تاسو د افغانان ولې دغه ځوانان بیا زه تکرارن وایم چې دوی فرار کوي هغوی بعضې خو په حکومتونو کې هم نه وو خو هلته د کار موقع نشته ده اقتصادي ستونزې دي توهین انساني ډېر زیات موجود ده نو دغه سبب جوړیږي چې خلک فرار کوي نو اوس د دغه فرار د مخنیوي په خاطر باندې واقعي سولې د راتګ په خاطر باندې په داخل خارج کې موږ ډېر ښې څېرې لرو موږ ډېر ښه قومي مشران لرو چې هغه په هر سطح باندې دا هغه لري امکانات لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي خو که څوک اجازه ورکړي
مننه احمد صاحب اخر لپاره تاسو څه فکر کوئ دی احمدي صاحب له دې نظر سره هم نظر یاست چې یو جرګه راوغوښتل شي او زمينه برابر شي
کوم چې په یو جګړه باندې په افغانستان شخړې او جنجال حل شي پر اوسه کالم افغانستان کې طالبانو خپل جګړه درلوده لوی جګړه درلوده او هغه نمخ کې هم علي اقل پتیر لاس کلونو کې په افغانستان کې نيستي درې نور لوی جګړې هم تر سره شوې مګر شخړه او ماته په خپل ځای کې پاتې شوله زه فکر کوم چې مونږه د افغانستان مسله په هغه سترګې ګورو چې صرف د یو جوړجاړې پاکل سیاسي جوړجاړې پاتل باندې مونږه حقیقو هیڅ هم نشي چې د افغانستان جنگ د نویم کال جنگ نه دی نور یعنی دا هغه پنځه کال مخکې جنگ نه دی چې کوم کورنۍ جنگونه و نن سبا په افغانستان کې ماته ستې بیلګه وړاندې کړل چې مختلف هیوادونه مختلف ملکونه د افغانستان پاکل باندې خپل نظر لري او د افغانستان پاکل باندې خپل تعریف شوی منافع لري نو زما په هاند هغه سیاسي ډلې ته پاتې هم یو بل کېږي مګر نو وخت دی په لاس کې نه اختیار دی سره او نه هم ملي ګټه دي ته ارزښت ولري ګټه دي چې افغانستان لپاره خو کچېته مونږ په دې باندې راځو چې وای چې ولا یو جرګه مقصد شي یو بیعت وشي او طالبان یو داخلي مشروعیت او یو بین المللي رسمیت ترلاسه کړي هغه بیا نو آرامي ده نه بیا نو سوله ده نه د سولې مؤلفین مخکې ما تاسو ویلي او
مابخشه بیرته تاسو امدا خبره تاسو په دې باندې به هم ټینګار کوي چې ملګری ملتونه راوړاندې شي او ماقته اداره رامنځته کی په داس شرایطو کې چې واک د طالبانو په لاس کې دی د طالبانو مخالف سیاسيون سره نهایت پاشل دي هیڅ متفق او یو دریس نه لري حتی هغه کسان چې دوی وای چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په سر جګړه کوي هغه هم سره یو ډاله نه دي او یو گروپ ندی په داس شرایطو کې او تاسو وایئ چې د مختلفو هیوادونو ګټې په افغانستان کې خوندي دي او دوی خپل ګټې او ملي منافع لري په داس شرایطو کې ملګری ملتونه ولې دا کار وکړي تیار له طالبان سره په ارتباط کړي
اتفاقا دغه شرایط چې د ملګری ملتونو مسؤلیت هم دغه ده ځکه چې د نن په افغانستان کې کچې ته تاسو د ملل متحد اغه اصول چې یعنی په کوم بنسټ باندې د کوای شي په بل ملک باندې یا په یو دولت باندې اته د حمله اتوي اورډر ورکی امر ورکی او یا هم الته سیاسي مداخله وکي په صورت کې چې په هغه ملک بشري حقوق په ستره کچه باندې نقض شوی او دلته په افغانستان کې خپل خلک حقوق تعریف شوی نه دي تاسو مخکې ویل چې د ګولا مجاهد ویل چې د انتخابات نتیجه معلومه و هغه هم خبیل کنه و مګر طالبان خپل پنځه کلمې واکمنۍ خګنی چې دغه هغه خموډل مودې لپاره چې دینن کوي بیا ما تیر ناخوالی تکراری افغانستان لپاره یو دا دی چې دوی په سیاسي لحاظ باندې څنګه تاسو جواب ورکړي ملل متحد وظیفه هم داده.
البته ملل متحد چرته دا کار نه دی کړی تر اوسه پورې، یوازې را دي نه، یعنی په عملی شکل نه او بخشه، یعنی پر شرایط کې یو خو د سپتمبر 11 مې پیښه و د 2000 لومړي کال چې پیغه کې د روسي، چین او امریکا د ریس هم سره یو شو د امنیت شورا دننه، لیکن اوس خو د امنیت شورا غړي سره هم د سره نه دی. په اوکرين کې جګړه روانه ده، ماسکاو واشنگتن ملامتي، واشنگتن ماسکاو ملامتي، په اقتصادي لحاظ باندې پکینګ له واشنگتن سره لري دی، واشنگتن له پکینګ لري دی. نو خبره دا ده چې د امنیت شورا غړي د 24 کال مخکې په څیر سره متفق نه دي چې د تا امید ولرو.
زه دا منم چې امنیت شورا لکه څنګه چې یو لسم سپتمبر کې ټول په یو خلوا او په یو ژبې باندې افغانستان لپاره د ائتلاف د ځواکونو د راتک اجازه ورته ورکړه، دې موضوع نن سبا دوی په ماغه نظر باندې نه دي کنه، دا بیخي مطلق واضح ده. افغانستان هم په هغه وضعیت نه دی، صحیح، یعنی دا یوازې ملل متحد نه دی چې وضعیت پکې تغییر کړي، افغانستان هم. زه اول لازم تاسو څو شیان ته غواړم په لاندې باندې جواب ورکړم ستاسو تبصره، ځکه دا زه ډېر اورم خلک دا وایي چې تیر سیاسون هم په یو خوله باندې نه دي. زه فکر کوم او یا هم هغه سیاسي نظامي ډلې هم په یو فکر باندې نه دي. د هغو په مابین کې کافي اندازه باندې همغږي شته. که تاسو د هغوی ټول دریځونه چې لوی چتر یا کوچنی چتر کې ځانونه ځای په ځای کړي دي وګورئ، ټول وا فکر کوي چې د افغانستان جګړه د افغانستان د حل لاره نه ده، یعنی ټول
په دې باندې متفق دي. البته ځینې وبخشي ځینې بیا ټینګار کوي په جګړې باندې. ازادي رادیو ته تقریبا هر ورځ دی به جګړې خبر را لېشي، خبر پانه را لېشي، چې
دلته د بیلګې په ډول تاسو کا وشه چې نو مخله
مثلا د ازادي جبهه هر ورځ ازادي رادیو ته پیغامونه را لېشي چې فلاني څه کې جګړه وکړه، وهلته جګړه وکړه،
نه جګړه وکړه نه، صحیح دا چې طالبان ته مرګ جوړ لاړی دا صحیح، اغه لګ فیصدی متاسفانه خبر کیږي ډیر فیصدی تر
احوال، یعنی دا خو واضح ده چې دوی سره پاشل دي.
نن سبا کابل کې د اقل هغه خواني دوه متضاد ګروپونه ډاکټر عبد الله او حامد کرزی کابل کې دي، او وی سره هم دغه د باندې سیاسي په ارتباط کې دي. یعنی زه فکر نه کوم چې نشټون د یو بل سیاسي قدرت د دې باعث شي چې موږ وایو چې والا د طالبانو بدیل نشته، یا
نه زما مطلب دا نه و چې بدیل نشته، زما مطلب دا و چې یعنی شرایط هم دغه روان دي چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره یو خوله نه دي. دوی تر اوسه پورې د ټول بحثونه په دې باندې روان وي چې لکه دغه اوس چې دغه بحث یو برخه دې ته ځانګړې شول چې د جمهوریت په وخت کې سولې ته څه کار شوی دی، یو خو ملامت وي بلبل خو ملامت وي. د دې لپاره چې دا بحث راوند غواړو صرف یو دقیقه وخت لرو، امیر زاده صاحب پلانډو صرف یو دقیقه وخت لرو، څنګه باید چاچی باید وشي چې افغانان د سولې صحبت په خلاړ شي؟
اما په ان طالب باید اسلامي امارات باید د ته چمتو شي چې دوی تنه د هیواد رهبری کوي نشي. ممکن یو ورځ دوه ورځ یو کال دوه کال د اطمان مشکل سره مواجه کیږي، دا د واقعیتونو اساسي بیلګه نه ده، ځکه نور واقعیتونه موجود دي.
بل تشکر.
او د طالب نه بغیر صف باید لک واحد شي، هغه وخت طالب ممکن غلط آماده شي.
مننه احمد صاحب، تاسو په لنډه صرف په یو د جملو کې
مسولیت د طالبانو ده، که طالبان وګواړي چې واقعا سولې لپاره لار آماده کړي، سیاسيون راوغواړي، نور قومي مشران راوغواړي، کولای شي امکان لري چې په افغانستان کې سولې راشي.
مننه احمد صاحب له تاسو، مننه کوم امیر زاده صاحب له تاسو، او اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستنو، وخت اجازه نه راکوي تر بلې خبرونه مو زحمت شي بر پخته سپارم.